طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خبرونې قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشئ پام دې هیله یم چې تاسو به جوړ وای او د روژې مبارکې میاشتې ورځې به مو په خیر تیری. قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا ستاسو لپاره پوهان آرین دغه درسي خپرونه وړاندې کوم. راځئ درنو زده کوونکو د کتاب د فارماکولوژۍ برخه پیدا کړئ. اس راځي د نوې درس پر لور پلمونول په قوس کې هم پلمونول لیکل شوی دی PULMONOL پلمونول. د پلمونول کلمه به مو ډیر اورېدلې وي. ډېری خلک یې د سږي شربت په نوم سره پیژني. کله چې ډاکټر ته ورځي او یا هم لیو درملتون یا یو دواخانه څخه دغه شربت را اخلي ورته وای د سږی شربت راکا. راځئ نن د سږی شربت پیژنو چې دغه شربت د څه شي لپاره استعمالیږي. زموږ په ټولنه کې خو عامه ده چې د ټوخي په لمانځه وړلو کې رول لري. کله چې یو څوک وچ ټوخی ولري نو همدغه پلمونول شربت ځان لپاره پیو درملتون کی آخلی. خا رزو پلمونول پیجنو لیکل شوی دی دا پلمونول شربت آنتی هستامین خاصیت لری، یعنی دا الارجای نخو لپارا کراول کیگی. دا پلمونول شربت لانده ستونزی لمن زوری. دا غچلور ستونزی تاسو ته واضح لیکل شوی دی. خو یو ځل بیا هم دغه خبره کوم. ګورئ د پلمونول شربت آنتی هستامین خاصیت لري او تاسو ته ما په همدې کتاب کې ویلې دي چې آنتی هستامین هغه درمل دی چې هغه د الرژۍ ضد دی. نو اوس پلمونول هم د الرژۍ ضد تاثیر لري. الرژي په اړه مو ویلې دي چې په هغې کې خارښت وي، وچ ټوخی وي، تر څنګ د سترګو څخه او د پوزې څخه اوبه بهېدل وي، یا د اوښکې بهېدل او د پوزې څخه اوبه بهېدل وي، د پوستکي خارښت وي، سوروالی وي. دا د الرژۍ نښې دي یا د حساسیت نښې دي. نو پلمونول شربت د حساسیت ضد تاثیر لري. د حساسیت پر وخت یې استفاده کولای شئ. اوس په دریمه لیکه کې لیکل شوی دی د پلمونول شربت لاندې ستونزې له منځه وړي. دغه ستونزې په یاد وساتئ او بیا له هغې وروسته پلمونول شربت استفاده کوئ. نو دا بیا تاسې د یوه ډاکټر رول ادا کړ او په ډېر ښه ډول به ناروغۍ تداوی کوي. بیا په وروسته وخت کې موږ مختلفې ناروغۍ پیژنو او د هغې لپاره به بیا جلا درمل ښایو. لومړی د خارښت یا ایچینګ لپاره. د خارښت یا ایچینګ، ایچینګ هم خارښت ته وایي. په انګلیسي کې ورته ایچینګ وایي، آی ټی سی ایچ آی این جی، ایچینګ خارښت. فرضاً تاسی دیو چل عمل از حساسیت واخیست او پا بدن مو خارخت گرد شو پستکه مو خارخت کوی کولا ایشای پلمونول شربت استفاده کرن دو هم زکام یا فلو دو زکام لپار هم دو پلمونول شربت استفاده کولا ایشای زکام هم جنی وقت دو حساسیت پر حساس پیدا کیگی در هم توخای یا کاف پا قوس کی کاف لیکل شوی دی دو توخی لپارا معمولا دو وچ توخی یا درائی کاف لپارا دو پلمونول شربت استعمال والای شای چلورم ترنجای یا سنیزینگ دو ترنجی یا سنیزینگ پر وقت هم دو پلمونول شربت استفاده کولای شای باید یاد کنم ترنجای جنی وقت سر پو سر رمینسته کی او یو نروغ ده ترنجی چخه دیر ستونی ترازی یا ماری ترازی منا دا چی لترنجی ستڑی کی او دغا آکاسا چی دی تنفسی سیستم پو وسیط رمینسته کی گی دغا دیرای وقت ده حساسیت پر محال رمینسته کی گی نو تاسی کولی شی پلمونول شربت استفاده کردی او د ترنجی یا د تکراری ترنجی مخنیوای وکړای خلاصای کو معنا دا چې پلند ول وایو پلمونول شربت د حساسیت ضد تاثیر لري پلمونول شربت د الرجی یا الرجی یا د الرجی ضد تاثیر لري یا د هغه په لمنځولو کې رول لري فرض نه اوسوک ته دیوشی سر حساسیت خی ده سر هوا سر حساسیت خی ده گرد سر حساسیت خی کولش پلمونول شربت وردوار کردی ترسو خارختی و دریگی زکامی و دریگی وچ تو خای یا درائی کفی و دریگی او در سنگ ترنجا یا سنیزینگ ده غیبان چی رضی اوز ده پلمونول یا ده سگی شربتونو چی نومی ور تا سگی ور کرده ده دغه شربتونو انزور سترگو تا نگده که و طول قدرمن زده که اون کی دغه انزور سترگو تا نگده کرده دغه بوتل د پلمونول ده په انگلیسی او پختو دوارو بانده لیکل شوی ده تاسه پخی خواه که دغه کتای گوره د سگی یا د سگو انزور ور باندې خلشوای دی معنا دا چې تر ډیره پورې د ټوخي لپاره هم استعمالیږي او د دې سگو لاندې لیکل شوی دی سیروپ اوس تاسو پوهیږئ سیروپ څه ته وایي سیروپ شربت ته وایي یعنی دا شربت دی نو هیله ده چې د پلمونول په حق لبا پورا پورا پوښتوي وای ښه همدا موضوع په همدې ځای پرېږدو اوس راځو د څلور پنځوسمې صفحې پر لور فلاجیل په قوس کې هم فلاجیل لیکل شوی دی فلاجیل پیژنو فلاجیل لاندې لیکل شوی لومړی متن وایو دا درمل د غاښونو د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره ګټور دی دا چې فلاجیل په کومو ځایونو کې استعمالیږي او په کومو شکلونو سره پیدا کیږي په اړه یې په دې درس کې خبرې کوو لومړی لاندې د فلاجیل درې انځورونه وګورئ تر ټولو چپ طرف ته د فلاجیل ټابلیټس یا ګولۍ ګورئ ورپسې د فلاجیل سیروم ګورئ او لاغې وروسته په ښی خوا کې د فلاجیل شربت ګورئ نن په همدې دریو قسمونو باندې چې ټول د فلاجیل مواد لري همدغه باندې خبرې لرو تاسې راسره تعقیب کړئ فلاجیل لیکل شوی دی دا درمل د غاښونو د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره ګټور دی څومره مهمه جمله د ساسه لپاره. ګوره دغه درمل د غاښونو د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره مهم دی، ګټور دی. د غاښ شینوالی او سرکه پر وخت استعمال کیدای شي. دغه دوه جملې یا دوه لیکې یو له بل سره تړلې دي او د غاښ لپاره دي. منه دا چې ډیری وخت د غاښونو درد لرونکي کسان که وګورئ هغوی ته ډاکټران فلاجیل ګولۍ هم ورکوي. نو فلاجیل ګولۍ دغسې درمل دي چې هغه د غاښ په دننه کې چې کومې باکتریاوې شته وي هغه له منځه وړي. د غاښ په شاوخوا کې وری دي، شاید د دې وری او غاښ په منځ کې باکتریاوې غاښ ته دننه شي، یا د غاښ په دننه کې کوچنی سوری پیدا شي، د هغې سوري له لارې د غاښ منځ ته باکتریاوې داخلې شي. کله چې دغسې کار وشي نو دغه باکتریاوې د اکسیجن پرته ژوند کوي او دوی هغه وخت ډېرې خوښې وي یا خوشحاله وي چې اکسیجن نه وي، ځکه د غاښ کوچني سوري له لارې دغه باکتریاوې د غاښ منځ ته نه وځي او دلته بیا اکسیجن ورته نه رسیږي او په ډېر ښه ډول وده کوي. خو که چیرې تاسې د فلاجیل ګولۍ خورئ یا د فلاجیل انجکشن یا سیروم وهئ، نو دا هغه باکتریاوې په بدن کې له منځه وړي چې هغه په پټ ځای کې وي، هغې ته اکسیجن نه رسیږي، چې هغه باکتریاوو ته آن ایروبیک باکتریاوې وایي. نو ځکه وایي د غاښ د زخمونو پر مهال، د غاښ د باکتریاوو یا د دردونو پر مهال دغه ګولۍ استفاده کولی شي. یو نفر وایي غاښ مې روغ رمټ دی خو یوازې څه نه څه شینوالی لري او سخت درد کوي، تاسې ورته فلاجیل ګولۍ ورکړئ. یو نفر وایي غاښ مې تک سپین دی روغ دی خو هم پټ دردونه لري، تاسې ورته فلاجیل ګولۍ ورکړئ څو وخته تر څو د غاښ دغه باکتریاوې له منځه لاړې شي. د غاښونو د شینوالي پر وخت په دوهمه لیکه کې لیکل شوي دي، د غاښونو یا د غاښ د شینوالي پر مهال باید فلاجیل ګولۍ استعمال شي. ګورئ تاسې طبي زده کړې وایي باید دا هر څه تاسې په خپل کور او په خپل ژوند کې تطبیق کړئ. که چیرې غاښ شینوالی درلود، تاسې کولی شئ فلاجیل ګولۍ درې وخته یوه ودانه واچوئ یا یې وخورئ. او یا مو که چیرې په غاښ کې سرکۍ وه د وری او غاښ په منځ کې کوچنۍ سره دانه وه یا سرې دانې وې، یا د غاښ پړسوب مو درلود، وری مو پړسېدلې وې، په دې حالاتو کې هم کولی شئ فلاجیل ګولۍ استفاده کړئ. دریمه لیکه کې لیکل شوی دی فلاجیل د کولمو د زخمونو لپاره کوم چې د باکتریاوو په واسطه رامنځته شوي وي هم استعمالیږي. دا مهمه جمله ده. فلاجیل د کولمو د زخمونو لپاره چې په کولمو کې زخمونه پیدا شوي وي او هغه زخمونه چې باکتریاوې پکې رامنځته شوي وي د هغې لپاره هم استعمالیږي. د نس ناستی پر مهال هم استعمال کیدای شي. کله چې کولمو کې زخم پیدا شي معنی دا چې هلته به باکتریاوې وي او دغه باکتریاوې د ټاکسین په نوم یا ټاکسین تولیدوي چې ټاکسین خپله زهر دی او زهر د دې سبب کیږي چې د کولمو حرکات زیات کړي. کولمې خپل حرکات کوي، که چیرې دا حرکات د باکتریاوو د زهرو په واسطه زیات شي نو له امله نس ناستې رامنځته کیږي. نو د نس ناستې پر مهال ځکه خلک د فلاجیل ګولۍ خوري، یا کله چې تاسې یا نور ماشومان تاسې ډاکټرانو ته وروړئ هغه ورته فلاجیل شربت ورکوي او لویانو ته فلاجیل ګولۍ ورکوي، ځکه د کولمو د زخم هغه باکټریاوي چې په کولمو یې حمله کړې ده او ټاکسین یې تولید کړي چې د هغې په نتیجه کې د کولمو حرکات زیات شوي دي د هغې د لمانځه وړلو لپاره فلاجیل غوره درمل دی. په لنډ ډول زده کړئ، فلاجیل ګولۍ د نس ناستی یا اسهال پر مهال هم استفاده کیږي. دی وایم د نس ناستی پر وخت هم استعمال کیدای شي. لاندې لیکل شوي فلاجیل هغه باکټریاوې له منځه وړي چې د اکسیجن پرته ژوند کوي، چې دا ډول باکټریاوو ته آن ایروبیک باکټریا وایي. ډیره مهمه خبره ده، لکه وړاندې چې ما وویل فلاجیل هغه باکټریاوې له منځه وړي چې د اکسیجن پرته ژوند کوي. کومې باکټریاوې له منځه وړي؟ ټولې هغه باکټریاوې له منځه وړي چې هغه اکسیجن ته ضرورت نه لري، او دې ډول باکټریاوو ته آن ایروبیک باکټریاوې وایي. د لیکلو په ذریعه کولی شئ دغه جمله یا دغه کلمه زده کړئ، آن ایروبیک. آن ایروبیک غیر هوازی باکتریاوی اکسیجن ته ضرورت نه لري، په پټو ځایونو کې دوی ژوند کوي، لکه د غاښ په زخمونو کې یا د غاښ په دننه کې، د کولمو په دننه کې چې هلته هم اکسیجن نه وي. نو فلاجیل دغه ډول باکتریاوی تبا کوي، هغه وژني. په یوه بله لیکه کې لیکل شوی دی، فلاجیل د ګولۍ، شربت او ستنې په ډول سره پیدا کیږي، هم د ګولۍ په ډول. لکه په لاندې دریو انځورونو کې چپ اړخ ته ګولۍ تاسې ګورئ، 400 میلیګرامه ګولۍ دي فلاجیل دي، او هم د شربت په ډول. په لاندنۍ انځورونو کې تر ټولو ښي طرف ته یو شربت ګورئ، دا د فلاجیل شربت دی چې ماشومانو ته د نس ناستې پر مهال یو سر ورکول کیږي. که چیرې ډېر کوچني ماشومان وي، بیا نیم سر ورته ورکول کیږي. او بل ستنې یا سیرومونه هم شته دي. په منځنۍ برخه کې دا یو سیروم دی د فلاجیل. تاسې به د نس ناستې ناروغانو ته لیدلی وي یو غټ ډراپ یا سیروم ورته ځوړند وي چې هغه پلاستیکي وي، او د دې تر څنګ یو کوچنی د ښیښهیي سیروم هغه هم جوړن کوي چې هغه د فلاجیل سیروم وي، تر څو د کولمو هغه میکروبونه یا د کولمو هغه تخریب او باکټریاوې ټول له منځه لاړې شي او نس ناستی ودرېږي یا نس ناستی تداوي شي. یادونه لیکل شوې ده، فلاجیل د لاندې برخو د میکروبونو د لمانځه وړلو لپاره استعمال کولای شو. فلاجیل د کومو برخو د میکروبونو په لمانځه وړلو کې استعمالیږي؟ د لاندې وو برخو د میکروبونو په لمانځه وړلو کې استفاده کیږي. ډیر پراخ استعمال لري. ګورئ، لومړی کولمې یا انټسټاین، د انګلیسي اصطلاحاتو سره تر ډیره بریده تاسې بلد یئ. نو د کولمو په زخمونو کې یا د کولمو په میکروبونو کې دغه استفاده کیږي تر څو له منځه یوسي. دوهم زړه یا هرت، ځینې وخت میکروبونه په زړه کې هم مداخله کوي. اندوکارډایټس، پیریکارډایټس، مایوکارډایټس، د زړه مختلفې ناروغۍ دغه رامنځته کیږي. د هغې په تداوی کې هم د زړه ناروغ ته هم دغه فلاجیل درمل ورکول کیږي. دریم میده یا سټومک، د میده په درملنه کې خصوصا د میده په زخمونو کې د اچ پایلوری په تداوی کې په دې وختونو کې هم د فلاجیل د خاندان ګولۍ استفاده کیږي. کیدای شي هغه البینډازول وي، میبینډازول وي، میټرونډازول وي. په دې اړه بیا تاسو پر راتلونکي کې پوهوام، اوس یوازې د فلاجیل په هکله خبرې کوو. څلورم ینا، د لیور یا ینې په اپسې کې، د ینې په پارازیتونو کې د یانه په میکروبونو کې هم د فلاجیل ګولې استعمال کی. پینزم هډوکی یا بون اوستیوارترایټس یا داسې د هډوکی نورې ناروغۍ چې هلته باکټریاوې وي یا د هډوکی التهاب وي په هغې کې هم د فلاجیل ګولۍ استعمالیږي. شپږم بندونه، بندونو ته جوائنټس وایي، په قوس کې جوائنټس لیکل شوی دی. د بندونو په میکروبونو کې یا د بندونو په التهاب کې هم همدغه فلاجیل استعمالیږي. اووم د جراحۍ وروسته، کله چې جراحي عملیات وشي له هغې وروسته هم فلاجیل یا میټرنډازول استعمالیږي. ولې؟ کیدای شي په زخم کې باکټریاوې پټې شوې وي او دا پټې باکټریاوې د اکسیجن پرته ژوند کوي. اکسیجن خو په بهرني محیط کې وي، لکه اوس په آزاده هوا کې اکسیجن موږ تنفس کوو. خو داسې زخم چې هغه پټ وي، په هغې کې که یوه باکټریا شتون ولري، هغه د فلاجیل درملو په واسطه په ښه ډول له منځه وړل کیږي. په لنډ ډول زده کړئ، ټول هغه میکروبونه یا باکټریاوې چې په پټو ځایونو کې وي، په پټو زخمونو کې وي، د هغې د له منځه وړلو لپاره تر ټولو ښه درمل فلاجیل دی. فرضاً ستاسې پښه یا لاس کې خدای مکړه یو ازغی تللی دی او ډیر ژور دغه زخم خراب شوی دی، نم کوي، زوی کوي، کولی شئ فلاجیل درمل ورته استعمال کړئ. د فلاجیل نوم یو داسې نوم دی چې هغه په ټولنه کې ډیر عام دی او دا تجارتي نوم هم دی. د فلاجیل تر څنګ موږ د فلاجیل فرمولا یا کیمیاوي نوم پیژنو چې هغې ته میټرنډازول وایي. که یې اوس زده نه کړئ، تشویش به نه کوئ، خو راتلونکي کې په یوه بل ترتیب سره زده کوو. تاسې د فلاجیل دغه درې وړه شکلونه چې په لاندنۍ برخه کې مو درکړي وی ګورئ. د فلاجیل نومونه پرې لیکل شوي دي او د فلاجیل لاندې بیا حتما په یوه قوس کې لیکل شوي دي میټرنډازول. تاسې چپ اړخ ته دغه ګولۍ ګورئ چې فلاجیل ورباندې لیکل شوي دي، لاندې ورته میټرنډازول لیکل شوی دی. میټرنډازول یعنی دا د کیمیاوي جوړښت له مخې میټرنډازول نومیږي. کیمیاوي ترکیب یې میټرنډازول دی او فلاجیل دغه د کمپنۍ یا تجارتي نومونو له ډلې څخه دی. دومو زده کوونکو، زه په دې ډاډه یم چې د فلاجیل دغه درمل چې تقریبا په 95% کورونو کې شته دی، په اړه به یې پوه شوي وی او که په کور یا بل ځای کې له دغه ډول ستونزو سره مخ کیدی، تاسې به په خپله د فلاجیل درمل انتخاب کړئ او استعمال به یې کړئ. ګولۍ یا درمل یا دغه ټابلیټس لویانو ته شپه ورځ کې درې ځله هم ورکول کیدای شي. سیروم تاسې بیا مه وهئ، هغه د ډاکټرانو کار دی. یا که چیرې عاجل حالات وي، ناسناسې نه ودرېږي، تاسې پوهیږئ چې د کولمو زخمونه شته دي، سیروم هم ورته ورکول کیږي. او ماشومانو ته دغه شربت باید ورکړئ، شپه ورځ کې درې ساره یا درې کاشوغې ورکول کیږي. اوس لپاره د فلاجیل دغه بحث هم په همدې ځای پای ته رسوم. وروستی درس چې ډیر اړین دی، هغه به په راتلونکي درسي خپرونه کې ولرو او دغه وروستی درس نهایی زیات مهم دی. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس په حاضري واخلو څلور څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. پنځمه دایره ای توری، دغه دایره تاسې توره کړئ. تر بل پروګرامو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.